زرمالوال صاحب، حاجی صاحب، ته خو پاکستان کې په اریپور کې هلته د ځمکو حالت څنګه ده؟ هلته برمی دي کنه؟ هلته اوبه به وي ډېرې وي څنګه؟
دلته خو ډېرې اوبه دي، یو خو د تبدیلې بند ده، دغه هم ډېرې اوبه لري، او بل برمی هم شته. اوس دلته دغه بورینګونه دلته ورته وایي، مثلا دغه اکثره خلک استعمالوي، او لنې کمرغه افغان کډوال هم داسې دي چې اوس په کور کې دی چاوي لري دغه برمی.
زرمالوال صاحب، وطن کې زمکه ده څه کلم کرلې شم پی کرلې وو؟
نو زمکه خوسته په پکتیا ولایت زرمکه لو سوالي چلته، ما یو ورور اوسېږي، هغه زمکه لرومه ځاګه زمکه باندې هر څه غنم کری.
خبر دې وو؟ خبر دې تر اخیستې حاصلات څنګه اوسه کال څنګه دي؟
نو حاصلات یې ښه دي، ځکه چې اوبه ډېرې دي، اوبه ډېرې دي، اوبه چې وي چې رسېږي ورته، اوبه هغه ځمکې چې دي او هغه زراعت چې ده، هغه یعنی ډېره ګټه کوي. یعنی زه معلومات کړم.
مننه حاجي صاحب، مننه د دېنه چې تماس ونیولی وو. درنو میلمنو، ګرانو اوریدونکو، له هلمند هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لېږلی دی، هغه به واورو او بیا به د میلمنو نظر پرې واخلو.
تاسو د ازادي درنو کارکونکو هغه اوریدونکو ته، زه جدیر مولي صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د ګڼ شمېر بزګرانو په نمائندګۍ کې ستاسو سره په لین کې یم او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاسي. زموږ ارزو دا وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالي له امله بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي. نو هغه وایي کوکنار د اسلامي امارت له راتګ وروسته مکمل بند شوي دي، خو د وچکالۍ له امله زموږ کرنیز حاصلات کم شوي دي. همدارنګه د امریکا له لورې پر هیواد غیر قانوني فشارونه روان دي. په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو کښت نه کرل، نورې خطرناکې ستونزې چې چاته خطر لري، اوس هغه په ټپه ولاړې دي. او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی، خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره هڅه کوي. نو د کوکنارو نکړل اوس هم د ستونزو یو لامل دی، خو زیاتره علتونه وچکالۍ، نړیوال فشارونه او د بدلې کرنې نشتوالی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او ستاسو کارکونکو ته ورسیږي، او زموږ راپور د خپلو اوریدونکو سره شریک کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
صدیقی صاحب، پیام آقای مولی صاحب جدیر شنیدین از هلمند، گفتن که بعض از عوامل یادآور شدن که چرا بعض دهقان مجبورن به کشک کوکنار رو آورن، و خواسته داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل. چه توصیه میتونین برشان داشته باشین صدیقی صاحب مهربان؟
خدمت جناب ولایی صاحب و تمام شنوندگان عزیز، خود شما میفهمین که کشت خشخاش کشت خوب مناسبی هم نیه به افغانستان، و از نگاه خود چی هم که هست مغرون به صرفه هم نیه، و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره، که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه، و همچنین و کشت مجاز هم نیه. به خاطر از کشت بدیل باید ما دهقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن، چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه، و دیاقین باید از مشوره و رهنمود های متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم، چون خود شما میفهمیم اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که هست مثل هن یا الغوزه که گفتم، اگر نباتات ریحانه مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه، نبات بدیلی باشه، خیلی بهتر است. چون که خود شما میفهمیم که زعفران هم نیاز آبی و کمه، و همچنین خود آن غوزه یا هنگ هست که خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان، که همچنینی به شکل طبیعی و یا خودرو هم به شکل خود آبی کشت میشه.
و از نگاه اقتصادی خیلی خوب یک نبات اقتصادیه که نیاز بیو کمه، خود شما میفهمین که خشکسالیه و نیاز بیو کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنن تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی و زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورای خود متخصصین بخش را استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود شما می فهمید که اگر زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه، وقتی اقتصاد خوب بشه خام خواد اگر مشکلات و چالش ها از سطح کشور کم میشه. بنابراین ما توصیم اینه که برای دیاغین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم. اگر خود چما میفهم اگر چند سال دیگه امیت خوشسلیا ادامه پیدا کنه، آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولارها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه، حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز بینا زیاده، از کشت هایی مثل نباتات که مقایم به خشکه و نیاز بینا کم است از این استفاده بکنم تا باشه یک زراعت خوب میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. انجینر صاحب صدیقی، پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب‌الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگران میگن قدر بالا نیست که امون یازماندی های و معرفتی که راجع به کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه. خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت مین از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله، وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما میفهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تغییراتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاغین راه‌اندازی شده و اونا دیدم نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخمای اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا زایات آب کمتر بشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم. خوشبختانه بله، حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده نسبت به سالهای 10-15 سال پیش. بله، حال بیشتر شده باورمندی نا و از رنمیده های تخنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخش گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی و امارات اسلامی بیشتر بر روی خود ارتقای ظرفیت دیاغین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از اینکه ساعت آگهی وقتی ساعت آگهی خود بزرگان یا دیاغین بلند برده شه و از طریق روش های کشت استفاده کشت متدای کشت روش های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا به روش های کیمیایی اینا معلومات داده بشه، اینا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری میتونم به دست بیارم که در واقع خود دیاغین معلم تولید کننده هم و مردمی که در شهر زندگی میکنم کنسیومر یا مصرف کننده هم. بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و رکشاپ ها و کورس ها برای دیاقیم، برای کشاورزان، تا اونا از خود زراعت کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد سطح اقتصاد اینا بلند بره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی، بازم به شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن و او به گروسیتی ویلدی پیام که بیا با ستاس نظر میرمونو را بخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات آزادی رادیو کارکون کوردین که زمان خواه سلامونی بی از من داغا پستانه در طالبان شد آغا تاریک بند کردی داوز پل شریعت دلیازه بند کردی که داغا دا کم ترونش پا دا دوهی که وست و دا باغی که ورسر لسلیک سنو داغا پار از ما پستانه ده که جواب راکی
دوی پختنه کردی ده خو پختنه کارشناسانه نده چه کارشناسان رو تا جواب وی که په دوحه کې تړون کړی وی کنه وی کړی خو کوکنارو کار خه کار نه دی یا منا کړی دی طالبان حکومت. یو بل ګران اوریدونکو هم راخلو او ورته وغوښتې ویل دي او بیا به احمدی صاحب ته ورسو.
سلام د ازادۍ رادیو ټول همکاران اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه مولوی خیر الله راشدی د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. د طالبانو چې کومه کرکیله بند کړې ده د دې لپاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې په هغه باندې خلک مصروف سي. نو دغه کوکنار چې وه ډېر خلک یې مصروفه کړي وو، خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بېکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردیږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پر ګرانیږي او آن داسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجې څخه واده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بیې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو د دې دپاره یو بدلي معیشت ورته پیدا کړي او یا یو غم یې وخوري، ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کوي.
له راشدي صاحب څخه ډېره ډېره مننه. احمدي صاحب، د راشدي صاحب خبرې مو واورېدې. هلمند نه تماس نیولی و، وایي بزګران د قدان په بد اقتصادي حالت کې دي، هغه څه یې کری، حاصلات یې اخلي هغه کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلوده، عین ستونزې درلوده. دوی ته که تاسو څه ویل غواړئ؟ یو بل د ما پوښتنه دا ده چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې پکې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کړي تر څه حده پورې؟ کنه احمدي صاحب
مننه. خیر سي سرور صاحب، زه یو څه رونق دې موضوع اچوم. علاقم رول چې پوښتنه وکړله کوکنار پر کوم اساس بند شوي دي؟ مشر شیخ صاحب یو کلیپ خبر کړی دی چې په هغه کې شپږ دقیقې خبرې کړې دي. د کوکنارو بندېدل د تړون پر اساس نه دي بللې، بلکې دا ویلي دي چې دا زه د عقیدې پر اساس په قسم سره وایم چې د عقیدې پر اساس یې بندوم. ځکه دا یو یادواري وکړله چې زه څو ورځې مخکې د مخدره موادو یو مرکز ته ورغلم چې په هغه کې مثلا د معتادینو مرکز ته، چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره مواد روزد و په هغه کې ډیر سنگین کسان او د شاري ځوانان هم موجود و چې حتی از ما ډیر زړه وي پر وسوځل سو چې دا خلک یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي، بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي. او بل اساسي خبره چې هغه بدیل معیشت کوکنارو، زه وړم کال پر رخصتیس مستقیم د باغداری د مسول په توګه چې شپړو لسواری زما په لاس کې وي، شپړو اسسټنټ مې درلودله په دې بخش کې. موږ اساسي کار کوي چې د کوکنارو بدیل دوی ته اساسي کار وکړو او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل، وته مو اساسي پروګرامونه جوړ کړل، خپل په ټریننګو کې زه مشغوله وم او حتی مسولیت ما اخیستی و چې زه باید دوی ته روزنه ورکړم په خپله عادي ژبه او پښتو ژبه سره چې دوی بیا شکایت ونه لري چې زموږ سر پشي نه خلاصیږي. ما تقریبا د 2023 څخه تر تلر شپرې 300 نه اتیا جریبه یوازې د شپاړس ډوله میوه باغونه په شپړو ولسوالۍ کې پکندار کې جوړ شول. دا یوازې د روستاپیس مسته فعالیت نه و، بلکې د امارت دراتک سره ټول مؤسساتو ته دا ویل شوی و او غوښتنه ځینې شوی وه چې دوی د کوکنارو پر بدیل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګران ته ښه حاصلات او عایدات لاسته راشي او په راتلونکي کې دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کوښښ وکړي چې زراعت ته ښه په مسلکي توګه مخه کړي. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبي غرب زون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اخته و، ټول د بزګرو سره په همکاري کې اساسي رول درلود او ډېر ښه کار یې کوي. حتی موږ په بینینو افغاني یا پلکو ډالرونه د بزګرو لپاره مصرف کړل، حتی د درغلي دونه مخه ما نیولې وه چې یو زره درغلي هم نه کېدله. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپل نه غواړي چې پر پښو ودرېږي، نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې د بزګرانو ته ویل موږ یو د دوا پاشي د بچ په 5,500 افغانۍ رانیول شوی و، یو اره په 3,200 افغانۍ رانیول شوی و، امبارون باغونه دا هر څه مورته ورکول او جوړول مو. بدبختانه دی به کومه ډبه چې موږ په 5,500 افغانۍ ورکړې و، دی په 1400 کلدارې پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لار نه ده چې تاسو کوي اداره کم دانو، حتی باغونه له خلکو خرڅ کړي و. د ټرایلس سیستم یا ګډری باغونو اړوند موږ دوه اساسي کار ورته وکړي، یعنی بزګر به ویل چې موږ وس نه رسیږي، لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې دا هر جریب تقریبا 2000 تر 2,500 ډالر مصارف و، دا موږ بزګر ته په زاری ورکوله. حتی موږ زاری ورته کوله چې راسي دا باغونه موږ درته جوړو، روزنه موږ درکو، اساسي کار موږ در سره کوو. دا ټول کارونه په ورځ ورځو په شپو او حتی د شپې در 3 بجې پر مکار کړی دی. څوار له ساته مو په اورت کې سفرونه کول، دغه سي ټریننګونه مو ته جوړول، نغدي پیسې مو ورکولې چې کم امکانات موږ په لاس کې و شي مونږ ځنی بریغه ولي. یعنی بزګر دا ایدا نس کولای چې موږ سره تاسو کار نه دی سوی. حتی ما په ټریننګونه کې یو غوښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسساتو ته تل ما تلکېږي یا د مؤسسات ختمه تل مکوي چې تل به تاسو ته مؤسسات شاندر کوي. دا تاسو مفتخوره مختکیږي، دا اساسي کار نه دی. سری دی موږ تاسو لپاره سمپلونه جوړو، تاسو ته باغونه درکو، تاسو ته مرستې درکو، لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مختکوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات خې مرسته راوباسي. تاسو پر خپل فکر کار وکړي، پر خپل دماغ کار وکړي، خپل هڅه وکړي، خپل اولادونه وروزي، مسلکي زده کړې ورکړي، د بزګر اړوند زده کړې وکړي، د زراعت اړوند معلومات حاصل کړي، د مسلکي کسانو سره مشورې وکړي، روابط وساتي، د دولت څخه غوښتنه وکړي. په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ. د کال مثلا هر څړی شلکه ډیر شلکه تاوان کوي، او تاسو یو لک د کال د اړوند ولسوالۍ بزګر راټول کړئ. اوس 300-400 بزګر مثلا په یو ولسوالۍ کې غټ غټ باغونه لري، یو لکه افغانۍ جرا ټولي کې دا چې 300-500 لکه کېږي. نو دا کته تر ولاړ شي او اساسي سرتخانه یا سړکونه جوړ کړي، یا داغه د لپاره اساسي ګودامونه جوړ کړي. دا ستاسو د لپاره د عمر د لپاره اینده ده، او کولای شي په دغه اصلات سره او په دغه ذخیره شوی مواد سره ډیر عاید لاسته راوړي. کچوم پر تاسو لارې بندې سي، د صادراتو لارې نه وي، ولی په خپل داخلي بازار کې تاسو کولای شئ په شکه مت خپل اصلات چې ذخیره شوی هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅ کله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه مؤسسات نه بل چاته پټم سي او توقع دا نه وي چې دوی ته باید موته مرسته ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتی مرسته د وړو ور کول، د غړو ور کول یا د دې سره نګجم رسته، دا اساسیم رسته نه، دا اساسیم رسته هغه ده هغه متل کړي دی وي د مایه خړل مرز ده کوي نیول رز ده ک. نو د درټول اساسه ده چې د دې باید هغه مسلکی کرنه زده سي، د دې مسلکی د اصلاتو راټولول زده سي، د هغه د صدراتو طریقې زده سي، د هغه بستبنجي زده سي. اوس د درټول غټه بدبختی ده په داوس بازارو کې کچیر د افغانستان ټول بزګر ما اوري تر ټولو غټه درغلی بیرته دغه بزګر کوي. د دې خوانه بده تاسو باور وکي د رومیانو پر وخت سره کچونی رانیسي، غلط رومیان یا خراب رومیان ما بین سورا چی د شو رومیانو دغه چدی اندازه چې دغه شاو خو ورته چی په ما بین کې دا ورچی
حتی کله کله داسې وخت راځي په پومبه کې ډبرې اچولي د پارسل په مابین کې چې دا خپله د دې پر عایداتو ډېر بد تاثیر کوي. څوک بیا د دې حاصلات نه رانیسي او د هغه تر څنګ د بېندې پر وخت زرغونې کڅوڼې کاروي چې بېندې سمې پخې نه یا خرابې په زرغونو کڅوڼې کې خرڅوي. د سیبو دپاره ژړې کڅوڼې کاروي چې دا خپله هم د اسلامي نګاز خچم بازي ده او هم د خپل حاصلات سره ظلم دی. موږ دې ته یو توصیه کوو چې تاسو را ولاړ شئ د خپل باغ یا د کښت حاصلات چې کله تاسو راټولوئ پر درې برخې وویشئ. یو د هغه برخه چې د خانانو دپاره یا هر خلک چې شی اقتصاد لري او ښه شی غواړي د هغو دپاره کې. یو هغه چې میانه خلک یې چې وایي زه خامخا ډېر ښه شی نه غواړم میانه میوه غواړم هغو ته یې برابر کړي. یو هغه چې هغه ډېر غریب یې چې وایي ما زه یو شی ماته را ورسېږي ارزانه دي هغو ته هغه طبقه شی ورکوي. خو بدبختانه حتی په لیړیو په دوکانو کې د دوی د میوې وډل نجس ده د دوی خرڅول نجس ده د دوی په باغونو یا کښتونو کې د حاصلاتو راټولول دغه بسته بندي لیبلینګ او نور داسې اساسي نقطې چې هغه ډېر عادي شان دي او دوی ته ډېر ښه عاید په لاس ورکوي هغه نجس ده.
ډېر ډېر مننه. واقعا دغه بسته بندي او بازار ته د حاصلاتو عرضه کول د ډېر مهم رول لري. انجینر صاحب صدیقی، د منطقه شما مشکلات در بسته بندی و عرضه حاصلات در بازار از چه قرار است؟ عین چیز است یا اونجا حل شده در هرات؟
نسبتا به ولایات دیگه اینجا مشکلات کمتر است، خود در کل مشکلات هست در قسمت بسته بندی و پروسس و خود چیز، چون که خود شما میفهمین که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود سردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه. ما وقتی که در دیاغین مکرم ما وقتی که تولید میکنم نبات به او زمانی که تولید میکنم ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم، بسته بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه. و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره. خود نیاز مبرمه که به سر از این موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاغین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم، وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنم. و متاسفانه مشکل هست تانوز و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورها میه، مثلا از ایران میایه با قیمت خیلی بلندی مردم خریداری میکنم. متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بهتر میشه.
اصلا سوال دیگه ما ایست صدیق صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه؟ بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن، گفتن به دهقانان که حاصلات خود را بسته تقسیم کنین، یکش اعلی دیگهش متوسط دیگهش پایین‌تر. سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن، او را کس نمی‌خرید به خاطر که وقت که دیدند او ریگ زیاد بود. در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین صدیق صاحب؟
خیلی خوب است که دیاغین وقتی که تولید میشه و حساب محصول اینا به دست میای اینا سورت برین بندی کنن و درجه بندی کنن و هر کنون به اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنن و به فروش برسونن. و ایتا نشه که مثلا همه به یک دفعه عرضه بکنن و تا ای که باید نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنم مشکلاتی حساب ارزوی بازاریابی مشکل بود.
دیگه ای که
میشه کنه سورت بندی کنم، درجه بندی کنم و به مارکت عرضه بکنم تا متقاضیان بتونم از اینا به شکل مناسب و درستی و استفاده بکنم.
بسیار زیاد تشکر. سو دقیقی دخبرونی پاتی دی دو دری دقیقی غوارو استفاده رو کو گرانو بزگرانو تو معلومات ورکو احمدی صاحب محترم، په دې څو دقیقو کې تاسو د بدیل کښت په هکله په فجرده توګه دهقانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړئ. صدیقي صاحب هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړئ.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بیخي زیات دي، کچیر خلک کار پر وکړي یا بزګر کار پر وکړي. په اساسي توګه باغونه دي، او د باغونو جوړول زلنده توګه وایم باید پر اتلنګ کې ټوله په ډریپ سیستم ورزل شي. هغه چې د هر شی باغ جوړوي، ولی بیا هم د وچکالۍ په مقابل کې زه درې شان توصیه کوم. یو د پستې باغ، بل د زیتون باغ، دریم د خرما باغ. دا هغه درې باغونه دي چې په ډیر کم اوبو ورزل کېږي، او ډیر اساسي تولیدات دي او حاصلات دي، او د نړۍ په هر کونج کې استفاده ځنی کېږي او ښه پیسې ورګټي. دوهم تیلی نباتات چې په هغه کې دی کولای شي کنجته، جوار، سیادانه، زیتون، پنبه، بنګي، پلی، افتاب گردان، شرشم، سایبین. دا هغه نباتات دي چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي، او دا تیل په ډیرو لوړو قیمتو خرڅیږي، او اوس د زیاتو مرضیو لپاره هم استفاده ځنی کېږي. یعنی په طبابت کې د دغه تیلو څخه ډیر استفاده کېږي. دریم تیبینه بوټی دي، یا تیبینه باتات چې په هغه کې بیرته خپله سیادانه موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده، او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان نه راځي. زیره ده چې هغه ډیر شاید لري، او ډیر خلک یې اوس کوي، او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. زعفران دي په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کېږي. د امارت په اول سر کې قیمت یو کیلو 50,000 افغانۍ وو، اوس په 1,15,000، په 1,10,000، په 1,15,000 افغانۍ د دې قیمت دی. او په نړۍ کې اولین سرټیفیکیټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی، او په کندهار کې بهترین نتیجه زعفران ورکوي. انجد، سپیرکی، د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدیلې کېدلی شي، او هر څوک باید توجه ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب. صدیقی صاحب، تاسو هم که د بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولرئ، مهرباني وکړئ.
تشکر. ما هم تقاضامندیم که بزګران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باغهای پسته جور بکنن، که نیاز به کم از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیاز به کم از استفاده کنن، و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورهای خود متخصصین زراعت بگیرم، تا از این نتیجه خوب به حساب محصول خوب بتونم به دست بیارن. و همچنین میشه که بر خود در قسمت صرفه‌جویی آب اینام خیلی چه باشم آب صرفه‌جویی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن، تا با مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
تشکر از شما. لطاسم ډیره ډیره مننه. په دې سره د ازادي رادیو د ژوند رنگونه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه لخپل درنو میلمنو هر یو انجینر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم، او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپوه څخه مننه کوم، او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه یو او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپلې پوښتنې. تر راتلونکي اونۍ پورې او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
Yeah.